بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العلی العظیم
دلوی او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د کبیا هوت د میاشتې 22مه د 1427 هجري قمري کال د رجب یزبرګې 28مه او د 2021 میلادي کال د مارچ د میاشتې 12مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د مبعث د مبارک اختر په مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د څرګندونو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې هم له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه لرو. بیا د قرآن کریم د ترجمه او آسان او روان تفسیر پروګرام یعنی د قرآن پلوشې درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د لرغونکوټ سیل تر عنوان لاندې د ایران د لرغونکوټونو یا میوزیمونو د سیل پروګرام اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، له یو لنډې شیبې وروسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکای حکومت د ډونالډ ټرمپ ماته خوړلې سیاست تعقیبوي. د ایران خارجه وزارت ویاندم وایي شپږ کاله وشول خو په دریو اونیو کې د یمن د نیولو ابس خیال عملي نه شو. د امریکای د دباونو له زیاتېدو وروسته اشرف غنی له سیاسي شخصیتونو سره ملاقاتونه کړي، او د اروپا او امریکا ترمنځ د افغانستان په سر اختلاف پیدا شوی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي چې د امریکای اوسنی حکومت هم د دغه هیواد د تیر ولسمشر ماته خوړلي سیاست ته دوام ورکوي. محمد جواد ظریف پرون لیکلی دی په جنوبی کوریا کې د ایران د بلاک شوو پیسو د انتقال مخنیوي وښودله چې د امریکای حکومت د دغه هیواد د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم هغه ماتې خوړلې سیاست تعقیبوي. ظریف په سویلي کوریا کې د ایران د بلاک شوو اموالو په هکله د امریکای د خارجه وزیر انتونی بلینکن په څرګندونو باندې په نیوکې سره لیکلی دی د امریکای حکومت ادعا کوي چې د زیات نه زیات دباو له ماته خوړلې سیاست ته نه، بلکې د ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. خو سره له دې بلینکن ویاړي چې له جنوبی کوریا څخه سویس کانال ته د ایران د پیسو د انتقال مخه یې نیولې ده، او دا هغه کانال دی چې یوازې د خوراکي او درملیزو موادو لپاره دی. د ایران خارجه وزیر ټینګار کړی چې د دباو د دغه پخوانی سیاست تکرار به هیڅ نوې پایلې ونه لري، او یوازنی لاره ژمنتیا او اقدام دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت سیاسي مرستیال هم ټینګار کړی چې په اټمي موافقه کې خپلو ژمنو ته د ایران د ستنېدو شرط د بندیزونو له منځه تلل دي. سید عباس عراقچی سپوتنیک خبری آژانس ته په یوه مرکه کې وویل که چیرې امریکا اټمي موافقې ته راسته نشي او خپل لګولي بندیزونه ختم کړي، نو ایران به هم له ازمیخت وروسته خپلو ژمنو ته ستون شي. عراقچی زیاته کړه برجام یعنی اټمي موافقې ته د امریکې راستنېدل هیڅ غونډه یا ناستې ته ضرورت نه لري، او د برجام د غړو په غونډه کې د امریکې د شاملې دو شرط د ایران خلاف د بندیزونو ختمول دي. هغه ویلي چې له امریکې سره هیڅ ډول نیخ په نیغه اړیکه نشته او سویټزرلینډ د دواړو لورو ترمنځ یوازنی رسمي کانال دی. ښاغلی راکچی هم دا شان وویل په فارس خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو اترو په لړ کې هیڅ ستونزه نه لرو او ټینګار یې وکړ چې عربستان دې په یمن کې د خپلو ستونزو حل په هیواد کې دننه ولټوي او بهرنۍ بهانې دې نه جوړوي. شپږ کاله وشول خو په دریو اونیو کې د یمن د نیولو عباس خیال عملي نشه. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاند په یمن باندې د عربستان د پوځي تیری پر بندېدو او د محاصرې په ختمېدو باندې په ټینګار سره په یو ټویټ کې ولیکل، شپږ کاله تیر شول خو د یمن د درې اونیزې فتحې چټي فکر په عمل کې پوره نشه. سید خطیب زاده پرون په یو ټویټ کې په یمن کې د قحطې په حقله د خوړو د نړیوال پروګرام د اجرایي مدیر څرګندونو او همداشان د عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو لخوا د یمن د خلکو بمباری کېدو محاصرې ته په اشاره سره ولیکل، سعودي عربستان د اخلاقي اصولو په چخنی کولو سره د یمن کلا بند شوي او له قحطې سره مخامخ خلک یو ځل بیا بمباری کړل. هغه زیاته کړه چې عربستان باید دغه وجلې بندې کړي او د مسلمانانو او عربانو خلاف دغه جنگ ختم کړي. د ویلو دا چې د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي مدیر په یمن کې قحط ته په اشاره سره وویل، له څلور لکو زیات ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي او که زر تر زره درملنه ونه شي نو مړه به شي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران راډیو اوبره. د امریکې له د باونو زیاتېدو وروسته اشرف غنی له سیاسي شخصیتونو سره ملاقاتونه کړي دي. د انتقالي حکومت د طرحې له وړاندې کېدو او د امریکې له د باونو وروسته د افغانستان له جهادي او سیاسي شخصیتونو سره د ولسمشر اشرف غنی سلام مشورې زیاتې شوې دي. تسنیم خبری آژانس لیکلي د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وویل چې اشرف غنی د صلح د بهیر په هکله د هیواد له یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره خبرې اترې وکړې. په دغه غونډه کې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله، د دعوت ګوند او د ساتنې او ثبات د شورا د مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي اسلامي غورځنګ د مشر مارشل عبدالرشید دوستم او د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایي مشر عطا محمد نور پشان د افغانستان یو شمیر شخصیتونه موجود وو. په یادې غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعې په ښه کېدو، د ملي اجماع په پراختیا او د مشورتي غونډو په دوام باندې ټینګار شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې اشرف غنی ته د امریکې د خارجه وزیر خبرداروونکي او سخت لیک د اروپایي اتحادیې له منفي غبرګون سره مخامخ شوی دی. د اروپایانو له نظره هغه څه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د امریکې د خارجه وزیر انتونی بلینکن په سپک لیک کې راغلی دي، د ډونالډ ټرمپ کړچار او پریکړو ته ورته دي او دا ځل د اروپا لپاره چې ځان په افغانستان کې د امریکې ستراتیژیک انډیواله ګڼي د منلو وړ نه دي. د ملګرو ملتونو پخوانی استازي کای ایده هم ویلي دي، واشنگتن نشي کولای هر کار چې وغواړي په افغانستان کې تر سره کړي، ځکه چې اروپایي اتحادیه د دغه یو اړخیزو اقداماتو مخالفه ده. یاد دی وی چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر په دې ورستیو کې ولسمشر اشرف غنی ته په یو خبردارونکي او عامرانه لیک کې د یو انتقالي یا له طالبانو سره د مشارکتي او ګډ حکومت د جوړولو لپاره په هغه باندې د باور راوړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د امنیتي ځواکونو د قومي او سیاسي کېدو په لړ کې خبرداري ورکړه. علي اکبر قاسمي وویل دا چاره د افغانستان د خلکو او امنیتي ارګانونو ترمنځ واټن اچولی شي او حتی د امنیتي ارګانونو سیاسي او قومي کول د پوز او پولیسو د ټوټې کېدو سبب ګرځېدای شي. د ولسی جرګې دغه وکیل همداشان د امنیتي ځواکونو په قهرجن سلوک هم نیوکه وکړه. د افغانستان د پوځي چارو یو کارپو عتیق الله امرخیل هم ویلي و چې د هیواد امنیتي ځواکونه باید په حقیقي معنا ملي وي او مسلکي عمل وکړي. د افغانستان حکومت له طالب ډلې سره د دغه هیواد د جنگ ناروا بلل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د سیمو نړۍ په سویه تر ټولو ستره اجماع د افغانستان د صلح له بهیر ملاتړ او په دغه هیواد کې د جنگ او وجلو بندول دي. محمد حنیف اتمر زیاته کړه د سیمې او نړۍ فعال ډیپلوماسي د اجماع ته رسیدلې ده چې په حکومت کې د طالبانو برخوال کې دل د افغانستان د ټولنې لپاره یو خطر دی او دا کار د منلو وړ نه دی. ښاغلی اتمر ټینګار کړی چې د افغانستان په حکومت کې هر ډول بدلون باید د خلکو د اراده په بنیاد وي، او لدې خبرې هیڅوک انکار نشي کولی او دغه اراده د انتخاباتو له لارې عملي کیږي. د پاکستان حکومت په خپل هیواد کې له لوږې سره د مقابلې هر اړخیز پروګرام پیل کړی دی. په دغه پلان کې چې په پاکستان کې به هیڅوک وږې نه اود کیږي په عنوان سره پیل شي، ټاکل شوی چې د ځینو ټولنیزو او د خیر ښېګڼې د ادارو په مرسته سره بې وزله سیمې معلوم شي او د یو دقیق پروګرام له مخې په اړمنو کسانو خواړه وویشل شي. د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار هم په یو ټویټ کې لیکلي، تر اوسه د معیشتي ستونزو د اواري په تیره بیا د کورونا له اقتصادي پایلو سره د مقابلې لپاره د ټولنې په بې وزله پرګنې باندې میلیارډونه روپۍ ویشل شوي دي. او وروسته خبر دا چې د افغانستان د خبریالانو د خبریالو ښځو د ملاتړ مرکز په دغه هیواد کې د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي په زیاتېدونکو مواردو اندېښنه څرګنده کړې ده. د آریا نیوز د رپورټ له مخې د دغه رسندوی ادارې مشر پرون وویل، په تیر یو کال کې د ښځو خبریالانو په خلاف د تاوتریخوالي تر سلو زیات موردونه ثبت شوي چې له شلو ډېر یې په کابل کې پیښ شوي دي. فریدا نیکزاد ټینګار وکړ، امنیتي ګواښونه، هدفمند ټیرورونه، د کورونا وایرس خپرېدل او د صلح د خبرو اترو بې نتیجې بهیر د هغوی ژوند او صلح تر اغیز لاندې راوستې ده. هغې زیاته کړه چې د وروستیو ناامنیو په وجه تر لسو زیاتې خبریالې ښځې د خپلو سیمو پرېښودلو ته مجبورې شوي او لس نورې هم له مجبورۍ بهرنیو هیوادونو ته تللي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو دوستانو، زموږ سیاسي تبصره د مبعث د مبارک اختر په مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د څرګندونو په حق لده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د مبعث د نیکمرغه اختر په مناسبت خپل وینا کې په نرم جنگ کې د دښمن دوه موخې، د واز او نصيحت د لړۍ ماتول او د حقایقو اپوټه خودل بللې دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون د مبعث د نیکمرغه اختر په مناسبت په ټلویزیونی وینا کې ټینګار وکړ چې د نصيحت کولو د لړۍ بندېدل ډیر خطرناک دی او د نرم جنگ د افسرانو په توګه ځوانانو ته پکار دي چې دغه کار مخه ونیسي. هغه ټینګار وکړ، اسلامي انقلاب د بزرګوار امام خمینی په نوښت او میړانې سره د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لارا راژوندې کړه او په همدې وجه د نړۍ د اشرارو لپر لپسې دښمنۍ سره مخامخ شوه، خو په صراط مستقیم باندې استقامت به دغه دښمنۍ ناکامې کړي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی د ایران له اسلامي جمهوریت سره د نړۍ د ظالمانو دښمنۍ ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې نن سبا هم اسلامي نظام چې د مستکبرانو د جبهې په تبلیغاتو کې سیاسي اسلام بلل کیږي، د هر ډول حمله او دسیسې سره مخامخ دی، ځکه چې توانېدلې د الهي واکمنۍ د عملي کېدو لپاره حکومت جوړ کړي او د ایران ګران او سترګلسته دینی او اسلامي هویت ورکړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې اسلامي انقلاب د نبوي بعثت په پیروي سره د ظلم، زبېښاک او استکبار په مقابل کې او د مظلومانو ملګری پاتې شوی، زیاته کړه د اسلامي نظام په جوړېدو سره هم هغه پیښې او حالات چې رسول الله مبارک ته پیښ شول او ایران هم ورسره مخ شو، او د نړۍ اشرار او مستکبران د ایران د ولس په وړاندې ودرېدل. د اسلامي انقلاب سر لارښود د استکبار د جبهې تحریف او دروغ ویلو ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې هغوی په خپلو تبلیغاتو کې په دروغ وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت له ټولې دنیا سره په ترس دی او دښمنی ورسره لري، حال دا چې اسلامي نظام د قرآن کریم د تاکیداتو له مخې یوازې د هغو کسانو په وړاندې ولاړ دی چې د ایران له ولس سره دښمني کوي او له نورو هیوادونو او ولسونو سره که هغه د هر آئین او توکم دي دوستانه اړیکې لري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د حقیقتونو اپوټه خودل په نرم جنگ کې د دښمن یو بل چل وباله او د سرګندو دروغو وینو یوې نمونې ته په اشاره سره زیاته کړه. د یمن مظلوم خلک له تیرو شپږو کلونو راهیسې د امریکې د حکومت په شنې اشاره سره د سعودي د ظالم او سخت زړی حکومت له بمباریو او اقتصادي خوراکي او درملیزې محاصرې سره مخامخ دي او د هیڅ کومې نړیوالې ټولنې او د لویدیز له مدعي هیوادونو څخه د اعتراض غږ نه خیږي. هغوی ټینګار وکړ اوس چې د یمن وړتیا لرونکي خلک د دفاعي وسایلو په جوړولو یا برابرولو سره د دښمن د حملو ځواب ورکوي نو حتی د ملګرو ملتو لخوا د اعتراض او ملامتولو غږ پورته شوی چې د ملګرو ملتو دغه کار د امریکې له اقداماتو هم ډیر بد دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د تر ټولو ستر ایټمي ډیپو لرل او په ایټم بم د 200,000 کسانو وژل او په عین حال کې لړل وژونکو وسلو سره د مخالفت ادعا د سعودي له حکومت ملاتړ چې خپل مخالف په اری ټوټې ټوټې کوي او په عین حال کې له بشري حقوقو د دفاع ادعا او د داعش په شان ترهګرو ډلو جوړول او ورڅخه ملاتړ او ورته د ماډرن رسندوی امکاناتو او پیسو ورکول او د هغوی لخوا د سوریې د تیلو د خرڅولو د لارې هوارول او په عین حال کې لطرح کرے سره د مبارزې ادعا د امریکې د حکومت د اپوټه خودنې ځنې نورې نمونې وبللې. د تهران رادیو مینوالو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزان، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1409 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 22 نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د رجب یا بزرګ میاشتې له 28 او د 2021 میلادي کال د مارچ له 12 نیټې سره سمون خوري. یو 1302 کال پخوا د 8 هجری قمری کال د رجب په 28 نیټه د حضرت امام حسین علیه السلام قافله د مدینې له سپیڅلې ښار خپل حرکت پیل کړ. د هغه حضرت دغه اقدام د همدې یعنی رجب میاشتې په 15 د ماویه په مړینې او د هغه د زوی یزید قدرت ته په رسېدا پسې وشو. یزید سملاسی د مدینې له واکمنه وغوښتل چې د هغه لپاره دې له حسین ابن علی بیعت واخلي او یا دې هغه ووژني، خو هغه حضرت چې یزید یو فاسد ګناهکار او منحرف کسباله له بیعت انکار وکړ او له خپل کورنۍ او یو شمېر ملګرو سره یې د مکې په اراده مدینې پریښودله. هغه په خپل وصیت پاڼه کې چې له تلو مخکې خپل ورور محمد حنفیه ته وسپارله ټینګار وکړ، ما د خپل نیکه د خدای رسول صلی الله علیه و آله وسلم امت د اصلاح او ژغورېدنې پوره کولو لپاره پاڅون وکړ، غواړم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړم او د خپل نیکه حضرت محمد او خپل پلار حضرت امام علی ابن ابی طالب په سیرت عمل وکړم. له امام حسین علیه السلام پر بیعت اخیستلو د یزید په ټینګار او د هغه حضرت په مخالفت پسې له مدینې څخه د امام له روانېدا کابو 15 میاشتې وروسته هغه حضرت له خپلو یو شمېر ملګرو سره یو ځای په کربلا کې د یزید د لښکریانو پر لاس شهادت ته ورسېد. یو سل اوه شپیته کال وړاندې د 1345 میلادي کال د مارچ په 12 نیټه په عثماني پلازمینه استانبول ښار کې د فرانسې، انګلستان او عثماني امپراتورۍ ترمنځ د قسطنطنیه تاریخي تړون لاسلیک شو. د دې تړون له لاسلیکېدا وروسته یادو درې واړو هیوادونو په اروپا کې د تزاري روسیې له پراختیا غوښتنو سره په مقابله کې داسې بریالیتوبونه ترلاسه کړل چې په کریمه جګړه کې پر روسیه بریالیتوب یو له دې بریالیتوبونو څخه و. یو نوی کال وړاندې د 1900 میلادي کال د مارچ په 12 نیټه په هند کې د دغه هیواد د خپلواکۍ مشر مهاتما ګاندي په امر د نافرمانۍ ستر غورځنګ پیل شو. دغه ستر غورځنګ ټولو هندي ازادي غواړو او وطن پالو پکې ګډون درلود. د مالګې د مالیاتو د زیاتولو په اړه د برتانیا د خیلاکي دولت له نویو پریکړو سره د مقابلې په موخه پیل شو. ګاندي له دې ظالمانه قانون سره د مبارزې لپاره له خپلو 8000 ملګرو سره یو ځای د سمندر له اوبو څخه د مالګې برابرولو ته مخه کړه. له دې عمله وروسته برتانوي په لسګونو زره هندیان ونیول او زنداني یې کړل او همدا اقدام د دولتي ادارو په کار کې د ګډوډۍ لامل شو. د ګاندي د اقدام د برتانیا پر ضد د منفي مبارزې کولو لپاره بیلګه شوه او بالاخره انګلستان یې شاتګ ته اړ کړ. د 1918 میلادي کال د مارچ په 12 نیټه د افریقا په جنوب کې وړوکی هیواد موریس له انګلستان څخه خپلواکي ترلاسه کړه. هالنډیان په 18 میلادي پیړۍ کې د ټاټوبي ته ننوتل او فرانسویان په 13 میلادي پیړۍ کې موریس ونیول. په 1314 میلادي کال کې انګلستان د موریس ټاپو لاندې کړه او هغه یې خپله ښکېلاک مینه کړه. د خلکو د مبارزو او د ملګرو ملتونو له سپارښتنې وروسته انګلستان په 1918 میلادي کال د موریس خپلواکي ومنله. د موریس هیواد په جمهوري نظام سره اداره کیږي او کابو 2000 مربع کیلومتر پراخوالی لري او له 1 میلیون ډیر نفوس لري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو او ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره ز فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه خوښی شوي وي. دوستانو د خدای په فضل په تیره برخه کې مو د زخرف سورې لومړی لس آیتونه درته وړاندې کړل. نن به د دغه سورې له 11 تر 15 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر واوري. نو په سر کې مو پام غواړو د زخرف سورې د 11 او 12 آیتونو تلاوت ته. هلته چې پاک رب فرمایي:
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
او غزات چې لبرنه او به په اندازې سره نازل کړي دي، پس په دغه سره مونږ مړ خار را ژوندې کړي دي، همداسې به تاسو راوستل شي. او غزات چې ټول زوجونه یعنی جوړې پیدا کړي دي او تاسو لپاره لبیړو او څارویو نه هغه پیدا کړي دي چې تاسو پرې سوریږئ.
عزیزانو، د تیر پروګرام آخري آیتونه په پنځونو او طبیعت کې د توحید نښو ته اشاره وکړه. د آیتونه په دوام کې فرمایي: ستاسو انسانانو ځمکې او بوټو ژوند د باران په ورېدو پورې تړلی دی، او که د مځکې په یوې سیمې کې باران ونه شي، کاختي او وچکالي داسې په هر ځای خپریږي چې انسانان له لوږې او تندې مړه کیږي. پوښتنه دا ده چې آیا په سمندرونو او دریابونو د لمر لګېدل او په بړاس د اوبو بدلېدل د انسان په لاس کې دي، او آیا انسان د باران د نازېدلو په بهیر کې رول لري؟ همداراز آیا د وریځو جوړېدل او د بادونو لګېدل چې د وچو مځکو په لور د وریځو د حرکت سبب کیږي د انسان د کار پایله ده؟ وچې مځکې چې د بوټو تخمونه یې په خېټه کې پټ کړي دي د باران په نازلېدو سره په حرکت کې راځي او ډول ډول بوټو له خاورې سره سر راپورته کوي. د بوټو وده او د رنګارنګو ګلونو ټوکېدل او له غلو ډک پټي د همدغه باران په برکت دي، لکه څنګه چې مړې مځکې د باران په ورېدو ژوندی کیږي، تاسو هم له مرګه وروسته ژوندی کیږئ. د باران نزول او د مړو مځکو ژوندی کیدل د خدای د بې پایانه علم او قدرت نښه ده، او هیڅ د شک ځای نشته چې د قیامت راتګ او د مړو بیا ژوندی کیدل هم ممکن دي. په حقیقت کې دا په خپله د انسان د بیا راپورته کیدو یو بیلګه ده چې د قرآن کریم آیتونو ورته اشاره کړې ده. آیتونه په دوام کې د زوجیت مسلې ته اشاره کوي. د ژوند یو مخلوقات او خلقت چې ټول د زوجیت د قانون تابع دي، او دوام او بقای د هغوی په زوجیت او جوړوالی پورې تړلی دی، یوازې د خدای په اراده سره ممکن دی.
ګران اوریدونکو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه د هستې نظام د مشخصو او معلومو قوانینو تابع دی چې خدای تعالی د هغې د هر یوې ټوټې او ځای لپاره ټاکلی دی. دویم، خدای تعالی کارونه د اسبابو او علتونو له مخې کوي، لکه څنګه چې باران د ځمکې او په ځمکه د استوګنو د ژوند وسیله ګرځولې ده. او دریم، د انسان په لاس ډول ډول جوړ شوي صنایع د هغو قوانینو په استفادې سره دي چې خدای تعالی په خلقت کې ټاکلې دي. انسان یوازې دغه قوانین کشف کړي او له هغو یې استفاده کړې ده. ګرانو دوستانو، اوس هم د زخرف سورې د 14 او 14 آیتونو تلاوت ته غوږ شئ.
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
د دې لپاره چې تاسو د هغو په شاګانو برابر کینئ، بیا د خپل رب نعمت را یاد کړئ. کله چې تاسو په هغه برابر کینئ او ووایئ، پاکی دا هغه ذات لره چې زمونږ لپاره دا مسخر او تابع کړی دی، او مونږ دلره په کابو کې راوستون کې نه یو، او بشکا مونږ خاص خپل رب ته خامخا بیرته ورتلون کیو.
قدرمنو دوستانو، په دغو آیتونو کې همداراز هغه او سورلیو ته اشاره شوې ده چې خدای تعالی د وچې او لمدې لارو د وهلو لپاره انسان ته ورکړي دي، او دا په حقیقت کې په خدای د انسان له مهربانیو او رحمتونو څخه دي. له پخوا راهیسې د کښتۍ په وسیله له سمندري لارو استفاده د انسانانو او سامانونو د وړلو راوړلو لپاره دود وه. په زړه پورې دا چې کښتۍ له هغه ټول لویوالی او دروند وزن سره سره د خاصو فزیکي قوانینو په اساس په اوبو کې نه ډوبیږي. بېله شکه دغه قوانین هیچا بېله خدایه په کائناتو کې نه دي مقرر کړي. په اوسنۍ زمانه کې هم ډول ډول سورلۍ په تېره بیا تیز تلونکي وسایل لکه ګاډي، ریل ګاډي او الوتکې زیات شوي او د انسانانو د ژوند څیره یې بدله کړې ده. دا ټول د خدای له مهربانیو څخه دي، ځکه چې دغه وسایل هم د هغو قوانینو په برکت چلیږي چې خدای تعالی په نړۍ کې پیدا کړي دي. د تیرو آیتونو په دوام کې چې د انسان په ژوند کې د کښتیو او چارپایانو رول ته اشاره کوله، دا آیتونه فرمایي: کله چې تاسو په یوې سورلۍ سپاره شئ که هغه صنعتي او د انسان د لاس جوړې سورلۍ وي لکه کښتۍ، الوتکه او ګاډي، او که دودیزې سورلۍ وي لکه آس، اوښ، خر او داسې نور، مه هیروئ چې دا د خدای دی چې دغه سورلۍ تاسو ته رام کړې ده. تاسو انسانان د هغوی ځانګړتیاو په کشفولو سره چې پاک خدای په مختلفو شیانو او ډول ډول موادو کې ایښي، او له هغو په استفادې سره د کښتۍ، الوتکې او اورګاډي په شان وسایل جوړ کړي، او هغه مو په خپله ولکه او کنټرول کې راوستي دي. همداراز خدای تعالی ځینې حیوانات هم ستاسو لپاره رام او تسلیم کړي دي، سره له دې چې د جسمي قواو له نظره تر تاسو ډیر پیاوړي دي او طبعا باید تاسو ته نه وای رام شوي. که د خدای مهرباني نه وای نو تاسو د دغه حیواناتو د رام کولو وس نه درلود. بیا هغه خدای چې دغه حیوانات د انسان د امر تابع او رام ګرځولی سپیڅلتیا او د هغه مننه وشي. د دغو آیتونو په آخر کې د پالونکي لور ته د انسان د ستنېدو مسلې ته اشاره شوې ده. داسې نه وي چې په دغه سورلیو د سپرېدو په وخته مغروره شي او د دنیا په جلوو کې ډوب شي. باید په هر حال کې خدای او آخرت په یاد وساتئ، ځکه چې ډیر کسان داسې شته چې ښې سورلۍ په نورو د کبر او غرور د خرڅولو لپاره وسیله ګرځوي. بله دا چې په سورلۍ سپرېدل او له یو بل ځایه بل ځای ته انتقال باید موږ ته له دې نړۍ بلې دنیا ته انتقالېدل رایاد کړي، ځکه چې موږ ټول به آخر خدای ته ستنېږو.
ګرانو دوستانو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې ړومبی، له مادي نعمتونو په استفادې کې باید خدای هیر نه کړی شي او د هغه د نعمتونو شکر پکار دی. په ځای دی چې د الهي نعمتونو شکر د پروردګار له تسبیح سره یو ځای کامل کړو. دویم، د خدای تعالی په وړاندې باید د عاجزۍ او بې وسۍ اظهار وکړو. دا پخپله د شکر گزاره یوه بیلګه ده، نه دا چې په غرور او ځان لوی ګڼلو اخته شو. او دریم، د دنیاوي سفرونو په وخت باید د آخرت د سفر په یاد هم پاتې شو چې په مرګ سره پیل کی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستانو، اوس هم د زخرف سورې 15 مبارک آیت ته پام وکړئ، هلته چې متعال خدای فرمایي:
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين.
او دوی د د پبندگانو کې زنی د د برخه او اولاد وګرځول، بشکه انسان خامخه ډیر ښکارا ناشکر دی.
د پروردگار په خالقیت او ربوبیت کې د توحید د زینو نمونو له بیان وروسته د آیت د زینو انسانانو د شرک شکایت کوي او فرمایي دا څنګه ده چې ځینې مشرکان ګمان کوي چې پرښتې د خدای اولاد دي او د نورو بچیانو په شان د والدینو برخه او ټوټه دي. خدای تعالی جسم نه دی چې اجزا او برخه ولري او یا یې د اجزاو د جلا کېده امکان برابر وي. پرښتې هم د نورو مخلوقاتو په شان د خدای مخلوق دی، هغوی د استې د نظام چاروالی گنل کیجی، ندا چی د خدای یو جز او یای اولاد وی.
محترم اوریدون کول دغو آیتونو څخه زده کو چې ړومبه د تاریخ په اوږدو کې همیشه د خدای په باره کې او دا چې له مخلوقاتو سره رابطه څه ده ډیر خرافات بیان شوی چې ټول د انسان د ناپوهه او یا د پیغمبرانو د ژوند بخونکو تعلیماتو د پریښودلو له امله و. دویم، فرښتې د خدای مخلوق او د هغه د اوامرو منونکي دي، نه دا چې د خدای بچیان وي او یا د خدای له جنسه وي. او دریم، چټي او شرکیه عقیدې له خدایه د لرې کېدو او له نیغې لارې د غړېدو او د نعمتونو د کفران سبب کیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ جوړ او بریالي اوسئ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی
د لارغون کوډ سه
ډیرو قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د لارغون کوډ سیل نومې لړۍ نننې نو لسم مطلب تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، د تیرو مطلبونو په دوام کې په دغه نننې مطلب کې ګرځو د ایران یزد خار ته، څو د دغه خار له یوه موزیم یعنی موزه آب مختلف برخې ووینو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. یزد خار د ایران یو تر ټولو لوی تاریخي او ښکلی مرکزی خار دی. دغه خار د نړۍ د خښتو لومړنی او دوهم تاریخي خار دی چې د دې د جوړېدا په باب ډیر زیات روایتونه شته دي. ځینې د دغه خار د تاسیس وخت د مقدوني سکندر او ځینې نورې د درېمې پیړۍ د ساسانی لړۍ د څلورم باچا لومړني یزدګور سره اړوند بولي. یزد خار په 2018 میلادي کال کې د نړۍ د خښتو د لومړني خار په توګه د یونسکو نړیوالې ادارې کې ثبت شوی او هر کال ورته په زرګونو ایراني او غیر ایراني سیلانیان د لیدو لپاره ورځي. د پخوانیو کورونو او د ښکلو او په زړه پورې بادي بټیو پخوانی خار چې د کلونو کلونو لتیرې دا سره سره خپل دودیز جوړښت ساتلی دی او خلک یې په ډیرو سیمو او برخو کې همهغسې سنتي ژوند کوي. د یزد خار تاریخي جوړښت کابو 15,000 هکټاره جوړښت لري چې د ایران د ملي آثارو په لیست کې هم ثبت شوی او پکې ډیر ښکلي او په زړه پورې ودانۍ لیدل کېدلی شي. چې په دغو ودانیو کې یې تر ټولو مشهور د کبیر جامع جماعت، د سید رکن الدین زیارت، د فورت جماعت او د امیر چخماخ کمپلیکس یا ټولګه، د دولت آباد باغ، د خان حمام، د بهرام اورتون یا آتشکده، د شپږو بادګیرو د اوبو ډنډه، د محمودی کور، د لاری والو کور او بازار او داسې ځینې نور ځایونه ډیر د لیدو وړ دي او سیلانیان له لیدو خوند اخلي. دوستانو، د یزد خار یوه تاریخي ودانۍ د کلاه دوست کور نومیږي. دغه ښکلې ودانۍ په 1878 کال کې د یزد د ډیرو تکړه او کارپوه استادانو په لاس جوړه شوې ده چې یوه بې‌نظیره معماری لري. دغه ودانۍ د سید علي اکبر کلاه دوست په نامې سره د یزد یوه تاجر کور و او په کابو 240 مربع متره مساحت لري. د کلاه دوست ودانۍ یا عمارت د یزد د معمارۍ یو تر ټولو ارزښتمن اثر شمیرل کیږي. د دغه ودانۍ ښکلا، ګچکاري او مختلفو نقاشیو چې په دیوالونو یې جوړ شوي دوه چنده کړې ده. د کلاه دوز کور 15 پوړه دی چې البته ډېرې پوړې تر مځکې لاندې دي. د کور په تر ټولو لاندنی پوړ کې د رحیم آباد او زارج په نامو سره دوه قناتونه یا کهریزونه دي او د زارج قنات یا کهریز په څه د باندې 2000 کلینې مخینی او 15 کیلومتره اوږدوالی سره تر دې دمه هم فعالیت دوام ورکوي. په دې وسیله د ودانۍ دوهم پوړ د مختلفو خوراکي موادو لپاره د زیرمې په توګه استعمالېده او بیلابیل خوراکي مواد پکې په خاصو رودو سره ساتل کېدل. د ودانۍ په دریم پوړ کې چې تمځکې لاندې دی په اوړي کې د اوسېدو لپاره استعمالېده. لدی ورسته څلورم پوړ یا هغه هم کف یا دمځکی په سطح پوړ کې 15 کوټې چې درې دروازې لري، یو حال او د غراز پخلنځای او ورسره د خدمت کوونکو لپاره کوټه پکې جوړې دي. د ودانۍ تر ټولو لوړه برخه چت دی چې ورته یې چاخانه هم ویل کیږي. د دغه چاخانه په وسیله او له دغه چا چې په نن سبا وخت کې ورته د بام د پاسه ټینکۍ ویل کیږي اوبه اخیستل کېدلې او د کور د څښاک او نورو روغتیایي چارو لپاره به ورڅخه استفاده کېدله. دغه قاجاري کور له 2000 میلادي کال څخه په موزه آب بدل شوی او د یزد د اوبو د شرکت تر څارنه لاندې اداره کیږي. نو ورزو دغه موزیم د ننه چې مختلف برخې ووینو. دوستانو، د اوبو د چینو په شاوخوا کې د خلکو غونډې د انساني تمدنونو او د ودې یو اصلي اساس شمیرل کیږي. د ایران دغه مرکزي سیمې تر نیولیتیک پړاو یا همغه د نوسنګي تر پړاو پورې د آب و هوا مختلف شرایط درلودل او په تیر وخت کې ډیرې زیاتې اوبه درلودلې، خو د آب و هوا بدلونونو سوکه سوکه ډیرې سیمې وچې او په دښتو یې بدلې کړي. د ایران د مرکزی سیمو اوسیدونکو چې په تیر وخت کې د سطحي اوبو په بهیرونو تکیه کوله، ورو ورو یې د مځکې تر لاندې د اوبو چینو ته مخه کړه او د خپلې اړتیا وړ اوبه یې د کهریزونو له لارې ترلاسه کولې. په دغه ټاټوبې کې د کهریزونو د سیسټمونو له لارې د ایران د دغو مرکزي سیمو اوسیدونکو د خپل ارتیا وړ او بوته د دوی ارتیا لامل شوی چې ایران د دغه ټکنیک د ایجادونکو په توګه په نړۍ کې معرفي شي. یو تر ټولو پخوانی پیژندل شوی مکتوبی سند چې پکې قنات یا کاریز ته اشاره شوې ده له میلاد مخکې په 1214 میلادي کال د اورارتو هغې امپراتوری پر ضد د آشور پاچا دوهم سارګون له میلاد مخکې له 1215 تر 1222 پورې په کلونو کې د جنگ اتمه شرحه ده چې په هغه کې د روسا یا لومړۍ اورسا په رهبرۍ کې وه. سارګون د زاګروس له غرونو تیریږي او د ارومیه جهیل په شمال کې د تبریز د شمال ختیځ په کابو 6 کیلومتر کې د اوسنی مرند د اوهلو ښار په شاوخوا کې واقع یوې سیمې ته رسیږي. هغه متوجه کیږي چې دغه ناحیه یا سیمه هیڅ سیند نه لري. له دې ټولو سره سره یو داسې سیمه ده چې د اوبخوړ په مرستې سره شنه او شیرازه ده. هغه څه چې د هغه د حیرانتیا لامل کیږي د دغو اوبو له منشا یا سرچینې بېخبري ده چې باید وویل شي د اوبو دغه سرچینه هم هغه تر مځکې لاندې قناتونه یا کاریزونه دي. د ورښتونو د اوبو د ساستنې سیستم ډیر په زړه پورې کیسې لري چې د یزد په موزه آب کې هم له یوې برخې سره آشنا کیدلی شو. د یزد آب موزیم په دنیا کې د اوبو د زیرمو یا د اوبو یو تر ټولو بډایه موزیم دی چې پکې په ایران کې د اوبو 2000 کلن تاریخ مطالعه کولی شو. د یزد آب موزیم هغه ځای دی چې پکې له اوبو سره د اړوند تاریخي آثارو او زیرمې پیژندلی او د دغه ټاټوبې د تاریخ په باب لا زیات پوهېدلی شو. هغه څه چې د یزد د آب موزیم د اوبو له منورو موزیمونو څخه جلا کوي د دوو پخوانیو قناتونو یا کهریزونو سیسټمونه دي چې باید وویل شي د آب په موزیم د دغه تاریخي کور د بدلېدا تر ټولو مهم دلیل هم دغه دی. په دغه موزیم کې د کندنی یا د کهریز د جوړولو له وسایلو رانیولې د یزد د اصلي کهریزونو تر سندونو په شمول څه د پاسه 200 تاریخي شیان ساتل کیږي. نو دوستانو که غواړئ د دنیا د اوبو لومړني ساعتونه له نږدې ووینئ نو حتما باید یزد آب موزیم ته لاړ شئ. دغه پخوانی ساعت د سید رکن الدین له وخت سره اړه لري او کابو 200 کلن پخوانی دی. د یزد آب موزیم په یوې برخې کې د اوبو د پیر پلور سندونه او د پخواني لکنو وقف کېده په باب سندونه او مدرکونه هم صادر کیږي. په دوی کې یو د پام وړ سند د میراب او د اوبو د ویشلو د سندونو یوه کتابچه ده. میراب یعنی د اوبو امیر یا مشر، هغه څوک چې په تیر وخت کې د آبی ساعت او وخت د محاسبه گر او مدیر وي. د کرهنیزو مځکو اوبه یې ویشلې او د کار او اوزارونه یې هم آبی ساعت وو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د وادونو څو سندونه هم په آب موزیم کې تر سترګو کیږي چې په خپل ډول کې بې مخینې دي او په تیر وخت کې د خلکو د فرهنګ او کلتور د یوې برخې ښودنه کوي. د وادونو په دغو سندونو کې د میرمنې مهریه یا مهر اوبه ټاکلې دي، همهغه شی چې په دښته کې د طلا یا سرو زرو تر حده ارزښت لري. یو بل مدرک هم لیدل کیږي چې په اساس شتمنو کسانو بې سرپرسته شزو او یتیمانو ته اوبه ډالۍ کولې. په تیر وختونو کې د نن سبا په څیر پایپونه نه وو او خلک مجبور وو اوبه له ډنډونو یا چینو تر کور یا ځای پورې یوسي، او البته باید د اړتیا وړ اوبو د ساتلو یا غونډولو لپاره ځای هم درلودلی. د اوبو د وړلو او د ساتلو لوخي او لدې سره اړوند نور ډیر شیان لکه د خټو جوړ شوی منګي مشکونه او نور ډیر د لیدلو وړ شیان به د هر چا په کورونو کې د اوبو لپاره ساتل چې همدغه ډیر په زړه پورې شیان د یست په آب موزیم کې اوس هم ساتل شوي دي. د شیشې یو هغه لوښی چې جانبي یا پایپونه لري په موزیم کې یو مهم شی دی چې د لیدو وړ دی. په تیر پخوا وختونو کې اوبه په دغه ډول شیشې لوښو کې ساتل کېدې او په سر باندې به یې پرې واوره یا یخ کېښودل. دغه لوښی دوه جوداره یا غبرګې لایې درلودونکي لوښی لکه چې د ترماس دوه غبرګې کناره لري. د سوکه سوکه د واورې یا یخو د ویلې کېدو لامل کېږي څو اوبه یخې تازه او له هر ډول ککړتیاو لیرې او پاکې وساتل شي. د دغه موزیم یوه بله د کتو وړ ځانګړنه د کهریزونو د اوبو د څرخېدا یا د جریان څرنګوالي ته اشاره کولی شو چې لیدونکي د دغه ډیر په زړه پورې سیسټم د جوړېدا او معمارۍ له رازونو سره بلدوي. ډیرو قدرمنو دوستانو، د ایران د لرغون کوټ د سیل نومې لړۍ د نننۍ مطلب وخت هم همدومره و. نو تر بل مطلب پورې درته نیکمرغه او سوکاله ژوند غواړم. بریالي اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.
Oh,